تي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوري السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزني، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم راورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. د والی ویان وایي د دغو کسانو له وژل کېدو سره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت بهتره کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړي دي. هند پاکستان تورن کړي چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جیش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکي سوداګریزي جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 15% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو 16 ساعته ځواک به تر یو وخته پورې په سوریه کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریه کې داعش ډله ځپل سوې او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کورد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه لښپاش نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د لسکونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره جمهوری ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا یو سلواتیا سم تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې چې ځای پر کوچونه راغلي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکړل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته ټیکینی نارینه یو ټپرې چې په درې لکه څلور لکه خرڅېږي.
په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت پراخ شوی.
دغه ښځو لپاره کار کوو چې دوی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دوی راسره سوي. البته دوی د غالۍ کسبکارانې وي.
تر وی بجې او شمیر نور مطالب هم لرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسېدلې سمسونه هم لولو. ټاکل شوی چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. جمهوري ریاست په لدغو کسانو 14 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان صاحب
بل شي برسته بلکته چې دونه د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهور ریاست بلل کیږي نن تر شپې نه وخت پر دغه موده پای ته رسیدي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی چې په وړاندې ازادي راډیو ټول چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلې دي خو د ټاکل شوی محل ویش لمخې ورځې نن تر ناوخته پورې ده. جمهور ریاست وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په توشیح سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیسیون دغه لری سوله او پر ځای د دې قانون لمخې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا 300 کسانو یو لیست جمهور ریاست ته سپارل کیږي او جمهور ریاست وروسته به 15 تنه انتخابي چې 14 په انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه همدارنګه دوه په د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان دغه دیدیم انتخاب پروسه ده چې کچېر جمهور رئیس کاندید وي نو دای به هم رای ورکي او کچېر جمهور کاندید نه وي نو دای به دوی لمنځ د انتخابي نو دغه پروسه په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. هغه چا چې زیات رای ووړي تر وو کسانو پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټ رای ووړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابيږي او بیا به همدغه کمشنران په خپل منځ کې د دوه ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوي ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې دی هغه به بشپړی. بلې شبرته
بلې افغان صاحب دا کسان چې په خپل منځونو کې انتخابات کوي دا کمشنران او دا کسان اخله یو موده په بار کې نیسی لیکن تاسو ویل چې دا لیست بنن بشپړ شي او سبب جمهور ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. څه اټکل کوي د معلوماتو لمخې چې سبب دوی دغه کسان غوړه کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا هغه لی جمهوریت یو ستونزه چې موجوده وه د انتخاباتي نظرو بنسټونو لخوا لیست نه و سپارل سوی. هغه کوم معلومات چې موږ لرو بېګه شپه ناوخته هغه لیست دوی سپارلی ده او ممکن د دغه لیست په سپارل کېدلو سره هغه کوم کسان چې په قانون کې ورته یادونه سوي هغه بشپړ سوي. خو دا چې قانوني موده تر شپې 12 بجو پورې د جمهوریت په اړه اوس معلومات نه ورکړي ممکن لیست بشپړ سوي او سپارل سوي.
افغان صاحب همدا موضوع زما رایه زما حق پروګرام چې تاسو یې وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوی دی چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوو. په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ؟
بل شي برسه دغه ځانګړې په خبرونه ده چې د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دا د کوم شرایطو لمخې کوم کسان راتلای شي. هیدا سه کسان خو بنره راځي لکه پخوانی کاندیدان او د دې شرایط په بار کې نیول سوی دي. په دې پروګرام کې ځینې یادونه هم سوی دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر یې 15 کلن پوره کړی وي همدارنګه لیسانس تر کچې زده کړی ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب نه لري لنیک نوم نه برخمن دي. کسان په همدې پروګرام کې مربند بحث کړی چې د دولسمه بجې به اوریدونکو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي.
رحمت الله افغان مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د نورستان مرکز ته تللې لارې پلسکونو پتللې لارې کې پلسکونو زینو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسلامات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي. نور تفصیل لسمي د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبد القیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو لامل د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا 1.3 تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې تقریبا 10 ځای برف کوچونه راغلي او څو پوسټو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانی او برف کوچونو پاکولو د پاره بسیان کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسټاو لیک چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د پاکولو کار شروع شي.
هغه وی په نور ولسوالیو کې هم ډېر واوري شوی بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخ شوی دی. د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي. تبان خلق تاګ را تاګ نشي کولای او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چې نل ته خو حکومت دی مرکز دی د یو ولایت دی تبان خلق د ستونزو مشکلات پیدا شوی دي.
نورستان کې هر کال زیاتې واوري وریږي چې لاملې برف کوچونه راوځي سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
د نورستان په سیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په وروستیو کې درنې واوري ورېدلې دي. یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واوري ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نورو نامنو سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تېرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تېرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودې شي، خو د غزنی مدني فعالان، یو شمېر سیاسي شنونکي او د ولایتي شورا غړي سرژنی موسم خطرناک شي. دوی وایي که په ژمي کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نه شي نو امکانات دا شته چې د غزنی مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي، مدني فعالان، سیاسي شنونکي او لسی خلک په دغه ولایت کې د هوا له تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تېرې څه باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کېږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمېږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. که چیرې تر پسرلي پورې اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی، د اوس هم عملا جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باوري دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د مرکزي حکومت له لورې د غزنی له ولسونو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تېرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزي دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کېږي چې حکومت ورڅخه پام اړولی دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت دی، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي، دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس له د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیری په جګړه کې غښتلي دي.
ملی اردو ملی پولیس من خپل د تربیوي مرکزونه فعال دي او دې په ډېر میړان سره ډېر په ښه حوصله مندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره آمادګي لرو، نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تېرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تېرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سږنی موسم خطرناک شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې ورځې اورېدلی شي او په کابل کې ازادي راډیو د FM 100.15 خبرې شي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل او د هوت په درېمه، چې نن هم د هوت درېمه ده، خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان. اورو افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بله، دغه ورځ د تیر پشان بیا هم منزل کیږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او لسی راپور برابر کړی، له خلکو نظرونه راټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1955 کال د کپ درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل شول. یو وځپل شول د دغه سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاسون یو لوی تاریخي حماسه بولي. دغه یرغل نه شاوخوا دوه نیمې میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، د کابل ښاریانو د هود په درېمه د دوی په وړاندې پاسون وکړ چې دغه پاسون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د چندول د سیمې خلک وایي چې د پخواني شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاسون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطان نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوشه و، او هغه چې هغه واسط باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
پخواني شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بېلابېلو
مننه رحمت الله افغان و مریدل چې لنن نه د شکل مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو او نن هم دغه ورځ نه د شکل پوره شو. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناسته پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینهو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینهو په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده کړې د ښځو نومونه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي قوای نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو ما ته خویان دی یلی چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبری کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولي دي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې هند دوه پاکستانی لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولي دي چې دوه پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوي ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دوه پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دوه تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوي ډیلی د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته له دې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، د پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د هند د حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو د هند د اولمپیک د اتحادی عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا یوه ډېره بده پیښه وه. البته شیبر صاحب د یادونې وړ ده چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترینګلی شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډېره ډلې ومنه، د هند د حکومت ملیشه ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکل سه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره له خپل خبریال صادق رښتینی خبر.
ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالی اوبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوخت دي او د افغان کورنیو کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې شزې په خپلو کورونو کې غالی اوبدي او په شقیامت یې پلوري چې په دې توګه یوه غالی اوبدونکې شزه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانیو پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالی اوبدونکو ډیره برخه هغه میرمنې جوړوي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته له خپلو کورنیو سره یو ځای راستنې سوي دي. د کندهار د کلو او پراختیا ریاست د ریت پروګرام دوو مسؤلینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال څخه 300 کورنیو ته د غالی اوبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د شوز د پاره کار کو، البته د هغو شوز د پاره کار کو چې د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت سره بیرته دی سره سوي خپل وطن ته. البته د غالي کسب کارانی وي د دا کسب لري، موږ دوی ته د کار زمينه برابرو لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دوی ته د کار زمينه برابره کړې ده.
دا هدف مو یو دار چې دا غالي مرواجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دی او هم هغه شوز د پاره موږ زمينه کار زمينه برابرو چې د دې اقتصادي وضع ټیټوي. نو دی د لارې سره موږ کولای شو چې د شوزو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د نن یو متر مربع غالي په 150 ډالر چې شاوخوا 1000 افغاني کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په 250 ډالر پلورل کېږي. غالي وبدونکې میرمنې وایي په هیواد کې د نن او بهر د قالینو د ش بازار لامل روزګار شسوي او راست تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من به امید خدای به امید شما ایم نکار یک کار بکنیم که برک امید به خدای کار من پیش رفتی اگر لغمه گنگ منو به من پیدا شد.
مردم های غریب بیچاره ایم این قلیم فیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد بشور میفروشیم که یک پول پیسه ای بشه که کودک خو می خونه خو زندگی خرسم.
غالی په افغانستان کې هم په دودیز ډول په کورونو او هم په مسلکی ډول په کارخانو کې وبدل کیږي. خو ډیری افغانانی وکړه چې ګواکی د افغانستان غالی د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
سمی اولاد مایوان لکلی پراستول اسمس که لیکی دا افغانستان حکومت باید خپلی او با ایران تاور نکری. عبدالواحد مدقق لیکی پا لوگر که پا دایوی اونی که سخت واور شده. قدیر تکین لیکی سبات به حال راجی جو طول آرخونه دا سول پلور حرکت وکی. او عبدالرحمن پراستول اسمس که لیکلی دی طالبان باید دا افغانستان لحکومت سر مخامخ دا سول خبرو تکشینی. د افغان بیسیم شرکت لار یو شمیر نور سمیسونم را رسیدلی دی خو وخت اجازه نه راکوي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.